ځواکونه له استلو وروسته هم غواړي چې له افغانستان د باندې اډې وساتي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پیلېدو د امریکا متحده ایالاتونو ته لار پرانیسته چې د قرغزستان او ازبکستان په شان هیوادونو کې چې د امریکا د نفوذ له دایرې لرې دي د پښې ځای پیدا کړي. د ترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې په ابتدا کې داسې ښکارېده چې دا اډې به موقتی وي او په افغانستان کې به د پوځي ماموریت له بشپړېدو سره شایي امریکا ژر له دغو هیوادونو هم ووزي. خو د روسي کارپو ایګور میلنیک په نظر اوس داسې نه برېښي چې د امریکا پوځ د قرغزستان د مناس له هوایي اډې څخه په بیړه د وتلو خیال ولري. د دې برعکس دوی غواړي چې د قرغزستان په جنوب کې د فرغانې وادۍ ته نږدې یو نوی پوځي مرکز پرانیزي چې په راتلونکي کې به د قرغزستان د پوځ او امنیتي ځواکونو تعلیمي مرکز شي. د ترتاس خبري اژانس له مخې قرغزي چارواکو ویلي چې د مناس هوایي اډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ترانزیتي هدف لپاره ورکړل شوې وه او اوس د هغې وظیفه بشپړه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتامبایف بیا ویلي چې د مناس اډې قرارداد په 2014 کال پای ته رسیږي او له هغه وروسته به تمدید نشي. د ترتاس د راپور پر اساس تحلیلګران وایي چې په قرغزستان کې د امریکا حضور د توجیه وړ دی او د دې لپاره دلیل دا دی چې امریکا غواړي له قانون نافذونکو ارګانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې قرغزستان د مخدره موادو پر ضد د جګړې په لومړي قطار کې دی. لبلی خو د دغه هیوادونو امنیت د امریکا لپاره په لنډه موده کې مهم دی، ځکه چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت له ختمې دوه سره د هیواد مجبور دی چې له افغانستان څخه د خپل تجهیزات او مهماتو لوی برخه د دغه هیوادونو له لارې وباسي. د ترتاس تر راپور لمخې د چارو کارپو ایګور میلنیک وایي چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د امریکا حضور له بل نظر هم مهم او د درک وړ دی. لا افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې د امریکا نفوذ کمیږي او د هغه د ساتلو لپاره امریکا بدیل ته اړتیا لري. پر دې سربیره د عربي نړۍ د تحولاتو توپان شاید منځنۍ آسیا لور ته مخ واړوي او سوریه او ایران پکې لاس ولري. لدې کبله هم امریکا په سیمه کې خپل حضور مهم بولي. میلینیکوي امریکا په داسې وخت کې د هلي ځلې کې ویچې روسیه هم غواړي چې د بخواني شوروي د نفوذ په دایره کې خپل حضور وساتي او د روسیې د نفوذ له ساحې څخه د دغه هیوادونو د وتلو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې لدې چې تاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خبر کړو، یو بل نړیواله موضوع دی. روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې له مشر نبیل ال عربي او د مصر، عراق، کویت او لبنان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په موسکو کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. د سوریې په دوه کلنۍ شخړه کې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي او تقریبا 4 میلیونه نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د موسکو د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د احمد چیبر په رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف ویل چې روسیې له عربي هیوادو سره ګډې هڅې پیل کړې دي څو د سوریې د حکومت استازي او د هغوی مخالفان د روغې جوړې خبرو ته سره کښېنوي. سرګیلا اوروف پر دې ټینګار وکړ چې د دې خبرو لپاره باید یو لوری هم وار له مخه شرط نه کیږي. د دې دوه کلنې لانجې د پای ته رسېدو وخت را رسېدلی. د سوریې ښکېلې خواوې نشي کولی چې د پوځي لارې ستونزه هواره کړي، ځکه چې دا لاره هیڅ ځای ته نه رسېږي او داسې لاره ده چې په دواړو خواوو کې پکې خلک وژل کیږي. د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د روسیې او عربي ټولنې د استازو د خبرو تر لومړۍ دورې خبرو وروسته لاوروف خوشبیني څرګنده کړه چې د سوریې یاغیان به خبرو ته راکاشي. تر څه مودې مخکې پورې لا داسې کسان وو چې د سوریې مخالفان به یې له حکومت سره د خبرو زړه توري کول، خو زما په باور اوس شرایط بدل شوي. دا ډېره مهمه ده چې خبرو ته د مخالفانو چمتووالی د حکومت د چمتووالي له اعلان سره تایید شي. لاوروف زیاته کړه چې د سوریې د ستونزو د هواري په برخه کې د عربي ټولنې پر مشرۍ ټینګار پکار دی. عربي ټولنې او روسیې له سوریې غوښتي دي چې د مخالفانو د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي. تیر میاشت سوریې د ملي ائتلاف ډلې مشر معیز الخطیب د سوریې حکومت ته وړاندیز وکړ چې د حکومت له هغو چارواکو سره خبرو ته چمتو دی چې لاسونه یې د خلکو پر وینو نه وي لړل شوي. د الخطیب له دې وړاندیز سره د اپوزیسیون یو شمېر نورو ډلو مخالفت وکړ او وی ویل چې تر هغو باید خبرې ونشي چې بشار الاسد له واکه لاس نه وي اخیستی. ټاکل شوی ده چې د راتلونکې اونۍ په پیل کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ماسکو ته ولاړ شي بیا وروسته د سوریې د ملي ائتلاف مشر الختیب په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي.
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د هغوی په هکله مونږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسې دوه ایمیلونه هم ازادي راډیو ته را رسېدلي چې په همدغه پروګرام کې به تاسو ولولو. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ راغله ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکشوپ ځانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه ایمیلونه زه تاسو دروړم کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. اول ایمیل داسې ده: زه رحمت الله د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه د حاجی نور محمد د کلی څخه یم. زما یو ورور په نام د خان میر چې په قوم خروټ دی او د حاجی اعظم زوی دی، د لس کاله کېږي چې له کوره نه درک شوی دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي 0 9 9 5